فرشته جلال زي وړاندې کوي. د افغانستان حکومت وایي چې له افغانستان څخه بهر د تروریزم ځال لمنځه ولاړ نه سي، په افغانستان کې به د تروریزم په ضد مبارزه به ګټي وي. د جمهور رئیس حامد کرزي له قوله په ویل سوي دي چې د سولې د ملي مشورتي جرګې د پریکړو د تطبیق په دوام کې به د هیواد د تکړه شخصیتونو په ګډون د سولې او عالي شورا جوړوي. د جنگ ځپلو ماشومانو د څار ادارې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې په 2009 میلادي کال کې 346 کوچنیان په وسلوالو نښتو کې قرباني شوي دي. او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو رئیس وایي د ایران د اتمي پروګرام په اړه د مذاکره کوونکي هیئت مشر خبرو تور بللی. په خبرونه کې بعد جنوبي افریقا د فوټبال د نړیوالو اتلولیو د وروستیو معلوماتو سره تر سره یې خو اول د افغانستان کورنی خبرونه. د افغانستان حکومت وایي تر څو چې له افغانستان څخه بهر د تروریزم ځالې له منځه ولاړې نه سي، اقدامات یې په ضد ونه سي، په افغانستان کې به د تروریزم پر ضد مبارزه به ګټي وي. په کابل کې د جمهور رئیس ویاند نن په بریتانیا کې د یو تحقیقاتي مرکز وروستي رپورټ چې په دې وروستیو کې خپور شوی او د وسلوالو طالبانو او د پاکستان د استخباراتو د ادارې ایس آی ترمنځ روابطو ته اشاره کړې ده، ویل چې دغه رپورټ یو لړ نورو څېړنو ته اړتیا لري. وروسته په خبرونه کې په دې اړه نور تفصیل وړاندې شي. د افغانستان جمهور رئیس په وغونډه کې ویلي چې د سولې د ملي مشورتي جرګې د پریکړو د تطبیق په دوام کې به د هیواد د تکړه شخصیتونو په ګډون د سولې یو عالي شورا جوړ کړي. د جمهور رئیس کرزي مطبوعاتي دفتر یو اعلامیه خبر کړی او په اعلامیه کې ویل شوی چې د دې مقصد لپاره نن د سولې د ملي مشورتي جرګې د مشرتابه هیئت او د هغې د 28 کمیټو د رئیسانو په ګډون په جمهوري ریاست کې غونډه بللې وه. په غونډه کې فیصله شوې چې د سولې عالي مشورتي شورا د دغه دولت له د سولې علي مشورتي شورا دی د دولت له وسوالو مخالفانو سره د سولې او پخلاینی لپاره کار پیل کړی. د جنگ ځپلو ماشومانو د څارنې ادارې په خپل یو تازه رپورت کې چې د جوزا په 23 مخبر سوی ویلي، په افغانستان کې په 2009 میلادي کال کې 346 کوچنیان د نړیوالو ځواکونو او د وسلوالو مخالفینو په جګړو، انتحاري حملو او نور وسلوال تشدد کې قربانیان شوي دي. په کابل کې د دې سازمان یو ماموره جمیله عمر وایي افغان حکومت باید د کوچنیانو د حقونو د مراعات لپاره اوږدمهالي پروګرامونه پیل کړي.
موږ له افغان حکومت څخه غواړو په لیري او جګړیزو سیمو کې باید د افغان کوچنیانو د ژغورنې او ملاتړ لپاره افغان دولت مخکې له مخکې پر یو ښه میکانیزم او پروګرام کار وکړي.
د افغانستان د نن د بشر د حقوقو د څارنې خپلواک کمیسون هم په جګړو کې کوچنیانو ته د زیان رسیدو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د یو بل خبر لمخې د ملګرو ملتو اداره وای په افغانستان کې د سولې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په هدف ځانګړي پروګرامونه په پام کې لري. د ملګرو ملتو د ادارې ځانګړي استازي په کابل کې ویلي چې د غوړځي ته اوس سل ورځې پاتې دي او دوی هڅه کوي چې افغان ځوانان داسې پروګرامونو ته وهڅوي چې د سولې د ټینګښت له بهیر سره مرسته وکړي. او د افغانستان د ملي امنیت ځواکونه وایي چې په کابل کې نن د افسل په نوم یو تن چې انتحاري حملې ته ځان تیار کړی و نیولی دی. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو نن په لوکزمبورګ کې غونډه وکړه. په دې قومي په قرغزستان کې د قومي تشدد کې د پښکلو کسانو ژغ وکړ چې نظم مراد کړي او خبرو ته سره کښینی. د قرغزستان موقت حکومت له روسیې مرسته غوښتل. ویل سوي چې روسیې په قرغزستان کې د کانت پونوم د خپلې هوایي اډې د امنیت لپاره لښته لږه 150 ملیشه ځواکونه سیمې ته استولې دي. له بلې خوا د قرغزستان د روغتیا وزارت وایي چې د هیواد په جنوب کې د ازبکان او قرغزانو ترمنځ په قومي شخړو کې د مړو شمیر 1300 ته پورته شوی او تر 1600 زیات کسان زخمیان دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د قرغزستان په جنوب کې د تشدد د پراخېدو څخه خبرداري ورکړي. په قرغزستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې د چې هلته وضعیت ډیر خراب دی. د دغه ادارې ویاندي انا نیلسن له آزادي رادیو سره خبرې کړي.
دا وای ډیره مشکله ده چې دقیق ارقام وړاندې سي دوی اوس د لسکونو زره کډوالو په اړه خبرې کوي. موږ د بشر د حقوقو له ځینې مدافع سازمانونو او د ازبکستان د سره صلیب لیدارې په سره په ګډه کار کوو چې په ازبکستان کې د کډوالو او د هغو کسانو دقیق ارقام راټول کړو چې په زور له سیمې وتلي دي.
پور
اسیه داوار میلی دا فینریوال سازمان په قرغزستان ژغ کړی چې د خپل ازبک اقلیت ساتنه وکړي او د دې هواد لا گاونډوی همغشتنه کړي چې د کډوالو لپاره خپل پولی خلاص کړي. د ازادي رادیو په جریان کې د قرغزستان د ورستوي حالاتو څخه خبرې دای سي. د یو بل خبر لمخې د قرغزستان لري شړل سوي جمهور رئیس کرمانبیک باکیوف د دغه هیواد د جنوب په قومي شخړو کې خپل لاس لرل رد کړی دی. باکیوف اوس په بیلاروس کې په تبعید کې ژوند کوي. د یو اعلامیه خبره کړې ده او ویلي دي چې په قرغزستان کې په وروستیو شخړو کې د هیڅ رول نه لري. په عین حال کې د پخواني جمهور رئیس انټرنیټ پاڼه هم بلاک شوې ده. د اسرائیل کابینه نن غزیه ته د مرستې د موادو پر کاروان د خپل پوځي حمله په اړه د داخلي تحقیقاتو اجازه ورکړه. په دې حمله کې لشتل جنته نه ترکی بشری فعالین وژل شوی وو. د اسرائیل کابینه په یو خوله د ستر محکمې د یو متقاعد قاضي په مشرۍ د کمیسون تشکیل تایید کړ. د کمیسون دوه غړي به بهرنیان وي، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داوود اوغلو ویلي چې د تحقیقاتو نتایج به یو جانبه وي او په دې ارتباط د ملګرو ملتونو په مشرۍ پر څیړنو ټینګار کړی.
سیویل بیر کومویا اوسر سولاردا چالدری
دای وای موش فکر نکوه هغه هیوات چې په نړیوالو اوبو کې د ملکی مرستو پر کشتیو حمله کوي هر اړخیز او به طرفه تحقیقات وکړي. موږ غواړو یو نړیوال کمیسون په دې ارتباط څرنه وکړي او موږ غواړو چې دا کمیسون په مستقیم ډول د ملګرو ملتونو په کنټرول کې وي. موږ په خپل غشتنه ټینګار کوو ته اسرائیل یو اړخیز تحقیقات اهمیت نه لري.
بزیم چې بیر دایری فعالیت ممکتدر
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویل کای اسرائیل د غشتنې ته پام وکړي شای انقره له تل ابیب سره په خپل روابط ول سره غور وکړي. امریکا د اسرائیل د تحقیقاتو د وړاندې سرکلې کړی او ویلي دي چې اسرائیل د مناسب څړنو د تل سره کولو توان لري. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو رئیس کاترین آشتن ویلي چې د ایران د اتمی پروګرام په اړه د مذاکره کوونکو هیئت مشر سعید جلیلی ته د خبرو بلنه ورکړې. آشتن نن ویل چې اروپایي اتحادیه پر تهران د تازه بندیزونو د وضع کولو پلان لري. او په جنوبي افریقا کې د فوټبال د نړیوالو اتلولیو د مسابقو په جریان کې پرون درې سیالۍ ترسره شوې. په دې مسابقو کې سربیا غانا ته، جرمني آسترالیا ته او سلووینیا الجزائر ته ماته ورکړه. سلووینیا او غانا دواړو په یو یو ګول مسابقې وګټلې، خو تر ټولو د زیاتو ګولونو لوبه د جرمني او آسترالیا ترمنځ وه. دا لوبه آسترالیا چې یو لوبغاړی د سور کارت ترلاسه کولو لکبل میدان وتلی وو 4-0 جرمني ته وروبایلله. دا اوس د هالند او دنمارک ټیمونه مسابقه سره لري. د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې او همدارس موږ پر ویب سایټ چې تاسو په دې ارتباط پوره معلومات ترلاسه کولای شئ. او بیا هم همدا اوس د خبر راورسې چې د هالند د فوټبال ټیم د دنمارک څخه مسابقه په 2-0 وګټله. نور معلومات زموږ پر ویب سایټ ازادي راډیو ټکی کام.
د امریکا جیولوژستانو په افغانستان کې د نږدې $1 تریلیون په ارزښت د طبي زیرمو د منځلو خبر ورکړی دی. د جیولوژي د کارپوهانو په وینا په دې طبي زیرمو کې د وسپنې، سرو زرو، مسو، لیتیوم، نیوبیوم او کوبالت کانونه شامل دي او بیا یې هم زیاتره شي کولای شي جنگ ځپلې افغانستان د نړۍ د طبي زیرمو په یو لوی صادر کوونکي هیواد واړوي. ولسمشر کرزی هم په افغانستان کې د قانون موجودیت ته په اشاره سره ویلي و چې د دغه قانون د کیندنې په برخه کې به هڅې چټک شي. د راپورونو له مخې نن د بلخ په نساجۍ فابریکه کې د اورلګیدنې له امله یو خصوصي شرکت ته په سلګونه زره ډالر تاوان وخت لري. د جاویدان په نوم د خوراکي موادو تولید د شرکت مسؤلانو آزادې رادیو ته ویلي چې په دغه اورلګیدنې کې 200 زره ډالر تاوان وخت لري. د اورلګیدنې لامل لا تر اوسه نه دی روښانه شوی. او دا هم یو دوه سپورتي خبرونه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې افغان لوبغاړو په هند کې د خدمت په نړیوالو لوبو کې د سرو زرو 15 مډالونه ګټلي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون د وی خبر پانه په خبرولو سره ویلي چې افغان تکواندو کارانو د غبریاو ترڅنګ د سپینو زرو د وو او د برونزو د شپږو مډالونو په ګټنې سره اتلولي خپل کړی ده. د فوتبال نړیوال لوبې چې اوس اوس پیل شوې دي له څو افغان تلویزیوني شبکو لخوا په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دغه شان نورې لیکنې او غږیزې رسنۍ هم د دغو لوبو په اړه تازه خبرونه او د لوبو د پایلو په اړه خپرونې کوي. په زرګونه افغان ځوانان او د فوټبال مینهوال د تلویزیونونو له لارې د دغو لوبو نندارچیان دي.
دا ازادي رادیو ده. د امریکا جیولوجستان یا زمکه پیژندون کې وایي لکه څنګه چې سعودي عربستان د تیلو ستر صادرونکي دی کېدې شي افغانستان د لیتیمو دومره لوی صادرونکي هیواد شي. د بریتانیا د دفاع وزیر وایي ځواکونه به په افغانستان کې بې له ضرورت یوه شیبه هم تم نشي. د جنگ ځپلو ماشومانو د څار اداره وایي په افغانستان کې تیر کال په سلګونو ماشومان د نړیوالو ځواکونو او وسلوالو مخالفینو په جګړو ځانوژونکو حملو او نورو پوځي پیښو کې وژل شوي دي. او افغان مقامات وایي تر څو چې له افغانستان څخه بهر د تروریزم د زالو د لمنځه وړلو لپاره اقدام ونه شي نو په افغانستان کې به د تروریزم پر ضد مبارزه بې ګټې وي. د امریکا جیولوجستان او په افغانستان کې د نږدې یو تریلیون ډالرو په ارزښت د طبیعي زیرمو د موندلو خبر ورکړي. د جیولوژي د کارپوهانو په وینا په دې زیرمو کې د وسپنې، سرو زرو، مسو، لیتیم او کوبالت کانونه شامل دي او به یې هم زیاته ده چې کولی شي جنگ ځپلې افغانستان د نړۍ د طبیعي زیرمو په یو لوی صادرونکي هیواد واړوي. د امریکا د دفاع وزارت جګپوړو چارواکو نیویارک ټایمز ورسپانې ته ویلي دي چې د افغانستان د لیتیم زیرمې د بولیویا په اندازه د دې چې اوس مهال د لیتیم لوی صادرونکي دي. د جیولوجستانو په وینا لکه څنګه چې سعودي عربستان د تیلو ستر صادرونکي هیواد دي کېدی شي چې افغانستان د لیتیم دومره لوی صادرونکي هیواد شي. اسمت سروان او په دې اړه نور معلومات.
نیویارک ټایمز رسپانې نن په یو راپور کې ویل چې امریکایي جیولوجستانو په خپلو څېړنو کې معلومه کړې چې په افغانستان کې د یو تریلیون یعنی زر میلیارد ډالرو په ارزښت د مسو او لیتیمو کانونه موجود دي. امریکایي مقاماتو نیویارک ټایمز ته دا هم ویلي چې د افغانستان په ارزښتناکو کانونو کې وسپنه، سره زر او کوبالت هم شامل دي. نیویارک ټایمز وایي چې د افغانستان لیتیوم د بولیویا تر لیتیومو زیات دی چې په نړۍ کې د دې موادو ډېر شتمن هیواد بلل کیږي. لیتیوم په بیا چارجېدونکو بیټریو او همدارس د کمپیوټر، لپټاپ، ټلیفونونو او نورو الکترونیکي وسایلو په بیټریو کې کارول کیږي. امریکایي جیولوجستان وایي چې د افغانستان معدني مواد دومره زیات دي چې دا هیواد له اقتصادي نظره په خپلو پښو درولی شي. په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوید پیټرویس نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې افغانستان د پام وړ زیرمې لري خو په دې اړه هم سوالونه شته چې دا کار به څنګه او په څه ډول سره کیږي. خو له دې سره سره دی وایي چې دا طبیعي زیرمې ډېرې پراخې دي. ورسپانه د افغانستان د قانونو د وزارت د سلاکار جلیل جو میرانی لقول لیکي چې وایي دا زیرمې د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر کېدی شي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د افغانستان د قانونو په اړه دا نوي معلومات د امریکایي جیولوجستانو یوې وړې ډلې او د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د هغو معلوماتو پر بنسټ ترلاسه کړي دي چې د پخواني شوروي اتحاد لخوا د افغانستان د اشغال په کلونو کې د شوروي کارپوهانو لخوا برابر شوي وو. دا معلومات افغان جیولوجستانو د تنظیمي جګړو پر مهال په خپلو کورونو کې ساتلي وو څو زیان ورته وانه وړي. خو په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته بیرته سره یو ځای کړل. د قانونو وزارت یو پخوانی کارکونکي انجینیر احمد حجبر نیویارک ټایمز ته ویلي د دې قانونو نقشې موجود وي خو د 15 کال جګړو له امله کار نه و پرې شوی. ورسپانه زیاتوي چې امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې ولسمشر حامد کرزي ته هم په دې اړه معلومات ورکړي دي. په وروستیو کې افغانستان د لوګر د عینکو د مسو کان د استخراج تړون له یوې چینایي کمپنۍ سره لاسلیک کړ. نوري چینایي کمپنۍ لیوالې دي چې د حاجیګک د وسپنې کان هم په ټیکه واخلي. د امریکا د دفاع وزارت او جیولوجستانو په دې ګډه څېړنې کې دا هم ویل شوي چې تر اوسه پورې د نړۍ د وسپنې او مسو تر ټولو سترې زیرمې په افغانستان کې موندل شوي او کېدای شي افغانستان د نړۍ د مسو او وسپنې تر ټولو ستر صادرونکي شي. څېړونکي وایي چې اکثره مهمې کاني زیرمې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې موندل شوي چې ناکراری پکې زیاتې دي. د پینټاګون مقامات وایي د غزنی په یوه سیمه کې د دوی لومړنۍ پلټنې ښیي چې په دې سیمه کې د بولیویا په اندازه لیتیوم موجود دی. بولیویا حاضرتمه د نړۍ د لیتیومو تر ټولو لوی هیواد ګڼل کیږي. جیولوجستان وایي چې د افغانستان معدني او طبیعي زیرمې تر هغه څه خورا زیاتې دي چې دوی اټکل کاوه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د جلال آباد په شیرزاد ولسوالۍ کې د نړیوالو افغان او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. مخالفین وایي چې دوی نړیوالو افغان ځواکونو ته ډیر تلفات اړولي، خو افغان چارواکي وایي چې په دې اړه دقیق معلومات نه لري.
د جلال آباد غرب ته په شیرزاد ولسوالۍ کې د افغان او ایتلاف ګډو ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه پیل شوې. د ننګرهار د پولیسو وایان سمنوال عبدالغفور ویل د دوشنبې په ورځ غرمه مهال کله چې د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډه ګزمه بیرته راستنېده، په لار کې په جګړه واوښتل. ده ویل همدا اوس د دوشنبې د ورځې مازیګر 15 بجې هم جګړه روانه ده.
جگڑا ڈیرا سخت پارا خا نہ
جگڑا والوں مخالفین سیزلی انتقال مخالفین مطبوعاتی دفتر جګړه تایید کړي، خو د تلفاتو په اړه لا خبر نه دی ورکړی. عیني شاهدانو ویل په سیمه کې د الوتکو پروازونه ډیر شوي او عام خلک لاندېښنو سره مخ کړي. د دواړو خواوو په جګړه کې د ملکی تلفاتو په اړه هم تر اوسه کوم خبر مخې ته نه دی راغلی.
د جلال آباد په شیرزاد ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه وروستي معلومات د ازادي رادیو د خبرونو لاره اوریدل شي. د هرې جګړې په ترڅ کې د ملکی خلکو په تیره د خزو او ماشومانو د مړینې په اړه اندېښنې ډېرې زیاتې وي. د جنگ ځپلو ماشومانو د څار ادارې په خپل یو نیو ریپورت کې چې د غبرګولي په 24مه خپور کړی، وایي چې په افغانستان کې په تیر میلادي کال کې ډېر ماشومان د ځانوژونکو حملو، د نړیوالو ځواکونو او وسلوالو مخالفینو په جګړو او نورو پوځي پیښو کې وژل شوي دي. په ریپورت کې همدارنګه ویل شوي چې افغان دولت په خپلو ټولو پروګرامونو کې د ماشومانو لپاره څه نه دي کړي او د هغوی ستونزې او اړتیاوې په پاتې دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم په جګړو کې افغان ماشومان ته د زیان رسیدو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. معصوم میوند او په دې اړه له کابل نور معلومات.
هغه رپورت چې د لندن میشتې واچ لیست یا د وسلوالو پیښو او جنگ ځپلو ماشومانو د خوندیتوب د څار ادارې خپور کړي، وایي په افغانستان کې په 2009 میلادي کال کې 1050 ماشومان په جګړیزو پیښو کې وژل شوي او همدارنګه 364 تنه نور یوازې د بهرنیو ځواکونو د شپې او هوایي عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي دي. د دغه سازمان د بشر د حقونو د څیړنې او دفاع رئیس جمیله عمر وایي چې افغان دولت باید د افغان ماشومانو د ژغورنې او ساتنې لپاره جدي او اوږدمهاله پروګرامونه پیل کړي.
موږ له افغان حکومت څخه غواړو چې د ماشومانو د بشري حقونو د ملاتړ لپاره اوږدمهال پروګرامونه او ستراتیژۍ پلي کړي. په لیرې او جګړهییزو سیمو کې باید د افغان کوچنیانو د ژغورنې او ملاتړ لپاره افغان دولت مخکې له مخکې پر یو ښه میکانیزم او پروګرام کار وکړي.
د وسلوالو پیښو او جنگ ځپلو کوچنیانو د خوندیتوب د څار ادارې یا واچ لیست هر کال په جګړهییزو هیوادونو کې دا څېړنه کوي او د جګړې له اړخونو سره په اړه خبرې کوي. په دغه رپورت کې راغلي چې 2 لک نور افغان ماشومان په جګړو کې مایوب شوي او په پاکستان او ایران کې هم د افغان کډوالو 1.5 میلیونه برخه هم ماشومان جوړوي. رپورت زیاتوي په جګړهییزو سیمو کې په سلو کې 43 ماشومان روغتیایي او ښوونیزو اسانتیاوو ته نه رسیږي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم دغه رپورت مني او وایي په جګړهییزو سیمو کې اوس هم ماشومان له درنو کارونو او لوږې کړیږي.
د بریتانیا د دفاع وزیر نن اویل چې ځواکونه به په افغانستان کې بې ضرورته یوه شیبه هم پاتې نشي. لویدیز چارواکي وایي چې که دوی له افغانستان خپل ځواکونه وباسي، د هیواد بیا د القاعده شبکې پر ځالې بدلیږي. کامرون وایي چې بې زغمه به نشي او سکال به د افغانستان د امنیتي وضعیت په ښه کېدو کې د پام وړ پرمختګ رامنځته شي. عصمت سروان او نور جزئیات.
د بریتانیا دفاع وزیر لیم فاکس نن وویل چې هیواد باید افغانستان د جګړې په وړاندې بې صبره نه شي او تمه لري چې د سږ کال تر پای به په دې هیواد کې د پام وړ پرمختګ وویني. فاکس دا څرګندونې لږ وروسته له دې وکړې چې د دغه هیواد صدر اعظم ډیوید کامرون د افغانستان له سفر خپل هیواد ته ستون شو. کامرون د افغانستان په سفر کې وویل چې بریتانیا نه غواړي چې افغانستان ته نور سرتیري ولیشي، خو هیله یې څرګنده کړه چې د افغانستان په حالاتو کې به چټک تغییر راشي او بریتانوي ځواکونه به وکولی شي چې ژر تر ژره خپل هیواد ته وګرځي. تر اوسه پورې په افغانستان کې ټول ټال 215 نوي بریتانوي پوځیان وژل شوي او هر څومره چې په افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو تلفات زیات شوي، په هماغه اندازه له دې ماموریت څخه د بریتانیا د امبولس ملاتړ کم شوی دی. کامرون د افغانستان د سفر په ترڅ کې وویل هیڅوک نه غواړي چې بریتانوي پوځیان دې تر ضرورت یوه شیبه هم زیات پاتې شي. خو د دغه هیواد دفاع وزیر په لندن کې د سلطنتي خدماتو په څیړنیز انسټیټیوټ کې د وینا په مهال په دې ټینګار وکړ چې وخت ته اړتیا ده چې په افغانستان کې حالات ښه شي. د همداراز ویل هغه وخت لا نه دی را رسیدلی چې بې حوصلې شو. موږ باید داسې استدلال او دلایل پیدا کړو چې د بریتانیا خلک زموږ سره په دې ماموریت کې ملاتړ وکړي. د همداراز ویل چې افغانستان نشي پرېښودلی چې د دوی پر ضد د تروریستانو په ځالې بدل شي. د بریتانیا دفاع وزیر همداراز ویل د هیله لري چې د کال تر پای به د افغانستان امنیتي ځواکونو د روزلو د چټکولو په وسیله په دې هیواد کې په تیره بیا په هلمند ولایت کې څرګند پرمختګ ولیدل شي. لیم فاکس دا هم وویل چې دوی له یو لړ مشکلو، حساسو او سیاسي پریکړو سره مخامخ دي او باید په دې برخه کې له احساساتو او بلي کار وانخلي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان حکومت وایي تر څو چې له افغانستان څخه بهر د تروریزم د زالو لمنځوړلو ته اقدامات ونشي، پر ضد یې په هیواد کې دننه مبارزه بې ګټې ده. د څرګندونې نن په کابل کې د افغان جمهور رئیس ویاند خبریالانو ته وکړې. وی ویل چې د بریتانیې د اقتصادي ښوونځي او وروستی راپور چې د طالبانو وای اس آی اړیکو ته پکې اشاره شوې ده، یو لړ نورو څیړنو ته هم ضرورت لري. د جمهور رئیس ویاند یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان څخه بهر دی د تروریزم په ضد اقدامات جدي کاندي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د تروریزم د بهرنۍ ریښو او پر افغانستان د اغیزو په حقله د روانو بحثونو په لړ کې افغان چارواکو یو ځل بیا پاکستان ته ګوته ونیوله او ویل چې په هغه هیواد کې باید د تروریزم ریښې او د هغوی د تمویل منابع له منځه ولاړې شي، او که نه نو د افغانستان دننه به د تروریزم پر ضد مبارزه بې ګټې وي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وحید عمر چې د دوشنبه د ورځې په مازیګر یې د لندن د اقتصادي ښوونځي د راپور په اساس د پاکستان د آی اس آی او د طالبانو اړیکو ته اشاره وکړه، ویل چې دا راپور نورو څیړنو ته هم ضرورت لري. خدای ومنله چې تروریستان د هیواد د پولو اخوه پټ ځایونه لري. وحید عمر وویل
فراگاه های توریستا در خارج از مرزهای افغانستان است و متاسفانه سازمان های هستند که
در توریستان و پرزایون ل افغانستان څخه بهر دی. لبد مرغه د سازمانونو نسته چې ل توریستان او د افغانستان له دشمنانو سره اړیکې لري. د دوی پرز جګړه هغه محل ګټور ثابتېږي چې ل افغانستان څخه بهر وځپل سي.
د لندن اقتصادي خونزي د دوی په یو تازه خبر شوی راپور کې ویلي دي چې د پاکستان د استخباراتو اداره له وسلوالو طالبانو سره نه یوازې دا چې مرستې کوي، بلکې د هغوی د رهبرانو د تصمیم نیولو په غونډو کې ګډون هم کوي. په دې راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د وسلوالو طالبانو او تروریستانو ځالې په پاکستان کې دي، خو پاکستان دا اداره دوی وایي چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې د امریکا او نړۍ ملګری دی. د جمهور رئیس ویان دا هم ویل هڅې روانې دي چې د افغانستان له پولو اخوا د تروریستانو زالو ته د نړیوالې ټولنې پام راواړول شي.
ما امیدوار هستیم چې تلاش های خود را به خاطر اقناع جامعه جهانی مبنی به اینکه
موږ هیله مند یو چې هڅې مو د نړیوالې ټولنې د قناعت حاصل کړي چې د تروریزم اصلي پټ ځایونه او د تمویل منابعو ته پام لرنه وسی، او که داسې ونه سي نو د افغانستان دننه د تروریزم پر ضد مبارزه بریالیتوب ته نشي رسیدلی.
په دې هکله افغان دولت او کارپوهان له څو کالو راهیسې وایي چې وسلوال طالبان د پاکستان په خاوره کې دي، هلته تمویل او تجهیزیږي او بیا د افغانستان پر پول راوړي. خود پاکستان حکومت وای چې د دواړو هیوادونو پر پولو یې په لسګونو زره پوځیان پراته او هڅې کوي چې په ګډه پوله کې د تروریستانو د تګ راتګ مخه ونیسي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې. په کندهار کې دوه دولتي چارواکي له دندې ګوښه شوي دي. دا خبره د کندهار د مقاماتو په یوې خبرپاڼې کې راغلې ده. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی په اړه ریپورټ کوي.
د کندهار د ولایت د مقام څخه په یو خبرسوي خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دغه ولایت کې دوه تنه دولتي چارواکي له دندې ګوښه شوي دي. خبرپاڼه زیاتوي چې دغه ګام وروسته لاغه پورته سو چې کله ولسمشر کرزي کندهار ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه ولایت والي ته د کندهار د ادارې د اصلاح لپاره عام او تام صلاحیت ورکړ. د خبرپاڼې په حواله دغه دوه چارواکي خلکو ته د توهین او رشوت اخیستلو په تړاو له دندې لرې شوي دي. بل خو د کندهار ولایت امنیه قمندان مل پاسوال سردار محمد ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې لومړی کس نظامي افسر دی او مخکې په نهم حوزه او اوس مهال په دوم حوزه کې امیر وو. د ځاځي په خبره نوموړي د یاد سوي سیمې له اوسېدونکو سره ښه چلند نه کاوه. د ده په خبره چې یاد سوي نظامي افسر یو دیني عالم ته پرته له کومې وجې سپکې سپورې ویلې وې او د هغه شخصیت ته یې توهین کړی و.
دا پولیس چې دی ریالاندې دی، دغه پولیس چې ریالاندې دی په دې تور لګول شوی دی. دغه د پخوا د نهمې حوزې امیر وو، اوس فعلاً په دوهمې حوزې کې دنده لرله چې د دوهمې حوزې د عهدې نه هم دی ګوښه کړل شوی.
همدارنګه د دوهم تن په اړه ویل کیږي چې یو ملکي مامور و او د ځینو مراجعینو لخوا د اختلاس تورونه باندې لګول سوي. د چارواک په وینا جدي هڅې روانې دي چې ادا کوونکی شخص خپل شواهد وړاندې کړي، د هغه سره به هم ورته کړنه ترسره سي. د یادولو وړ ده چې ولسمشر کرزي کندهار ته د خپل سفر پر مهال چې یوه ورځ وړاندې کندهار ته راغلی و، د شی حکومتدارۍ په اړه زیات ټینګار وکړ او د جدي اقداماتو غوښتونکی سو. محمد صادق رښتینی، د ازادي راډیو کندهار.
خبری مجله اوري
سره لدی چې نن سهار د بلخ د نساجۍ په فابریکې کې د ورلګیدنې په پیښې کې نړیوالو افغان ځواکونو مرسته وکړه، خو بیا یې هم درانه مالی او ځاني تاوانونه واړول. سمیع الله غوښتون له مزار شریف څخه.
د بلخ نساجۍ فابریکې په ګودامونو کې دورلګېدو له امله د خوراکي موادو د یوه تولید کوونکي شرکت ټول زیرمه او تولید شوي توکي خاوره ایرې شول. د بلخ ولایت د امنیه قمندان جنرال عصمت الله علیزي د نساجۍ په ګودامونو کې نننۍ اورلګېدنه یوه بی احتیاطي وبلله او ویویل
نو خسارې تر اوسه پورې اندازه نه ده معلومه. دا په وروسته معلومېږي تر کوم ځایه چې معلومات یې حدود 5 لک ډالر جنس دلته په دې ګودامو کې ځای پر ځای شوی دی.
د نساجۍ د فابریکې مشر انجینر شریف د اتحاد جاوید دان د خوراکي مواد د تولیدي شرکت په دوو ګودامونو کې دور لګېدو لامل په خپل د شرکت د کارکونکو بې پروايي بولي.
زه خو شرطي د برق نشته په دې چې دا خالي انګړ د برق نه لرو. زه فکر کوم چې دوی همیشه خپل مال وړي بازار ته خرڅولو لپاره. امکان لري چې په نتیجه د بې احتیاطۍ د خپل د دوی د کارمندانو کوم سګریټ غورځول یا هر شی چې غورځول دا هر یو تدریجي په اصلاح باندې مابند ترغله.
د خوراکي مواد د تولید کوونکي شرکت مدیر محمد قاسم وایي چې په دوه ګودامونو کې د دوی د تولید کوونکو موادو ترڅنګ تجارتي توکي، غوړي، اوړه، د کیک او کلچو د جوړولو مواد په بشپړ توګه سوځېدلې دي او لامل یې د برېښنا شارتي ګڼي.
100% ګفته مې دانم اساس شارتي برق هسته.
دای وای سل په سلو کې ویلای شم چې د برېښنا د شارتۍ له امله اور لګېدلی دی، ځکه چې هیڅ ډول تولیدات دلته نه کېدل او دا یوازې زموږ د موادو د زیرمه کولو ځای و. نوموړي زیاته کړه دروژن وسایل په وخت راورسېدل او دروژن وسایلو پرته له اوبو بل څه نه درلودل. چې په ګودامونو کې د ځینو موادو او د غوړیو شتون د اوبو په وړاندې غبرګون یې د دې سبب شو چې د دواړو ګودامونو مواد وسوځېدل او په وخت دور لګېدو مخنیوای ونه شو. د خوراکي موادو د تولید کوونکي شرکت مدیر محمد قاسم وایي چې د نننۍ ولګېدنې له امله تر 6000 امریکایي ډالرو زیات زیان د اتحاد جاویدان شرکت ته اوښتی دی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ چپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې تاسو د افغانستان او نړۍ له حاله تر بلې هر خبري رسنۍ د مخه خبروي سات ته ګورم شپګنی مبه جکې دون کې دي مليحه هراري استډیو تر اغلی دا د نن ورځې ورستنۍ خبری مجله وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر فریده جان. شما ماندنه باشین و سلام به شنوندگان عزیز. در این برنامه در سطر گزارش ها میشنوید که موجودیت معادن به ارزش یک تریلیون دلار در افغانستان شناسایی شده است که معادل صدها میلیارد دلار می شود. موضوعات دیگر را هم دنبال می کنیم، اما نخست توجه کنید به خبرها. خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
نخست سرخط خبرها، مقامات آمریکایی میگویند یک معدن با ارزش بیش از 1000 میلیارد دلار در افغانستان وجود دارد. رئیس جمهور افغانستان گفته که شورای عالی صلح را به شرکت شخصیت‌های نخبه این کشور تأسیس خواهد کرد و پاکستان حمایت از گروه طالبان را رد کرده است. مشروع خبرها. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش داده که گروهی از جیولوژیست‌های آمریکایی و مقامات وزارت دفاع آن کشور یک ذخیره به ارزش 1 تریلیون دلار، معادل 1000 میلیارد دلار مواد معدنی را در افغانستان کشف کردند. جنرال دیوید پتریس، کماندان مرکزی نیروهای آمریکایی، بر روزنامه گفته که این کشف بسیار زیاد با اهمیت است و یادداشت‌های وزارت دفاع آمریکا نشان می‌دهد که افغانستان مانند عربستان سعودی که بزرگترین ذخایر نفت را دارد، صاحب لیتیوم خواهد شد. این ماده برای بطری های کامپیوتر های لپتاپ و تلفن های موبایل استفاده می شود. مرکز تحقیقات جیولوژیکی آمریکا در این مورد تحقیقات ابتدایی را در سال 2007 میلادی آغاز کرده بود. استیفن پیترز که در این مرکز تحقیقاتی کار می کند در مورد می گوید:
The known and potential mineral resources are located in all the provinces of Afghanistan.
ذخایر شناخته شده معادن و منابع طبیعی در تمامی ولایات افغانستان وجود دارند. بزرگترین معادن مس این کشور در ولایات کابل، لوگر، قندهار، زابل و هرات موقعیت دارند. معادن که آهن با کیفیت جهانی را داراست در ولایات بامیان و بغلان وجود دارند. ذخایر دیگر مواد صنعتی در حال حاضر در شمال افغانستان به شمول قندوز و بغلان و همچنان کابل موجود هستند. به همین خاطر این منابع در سراسر این کشور توزیع شدند که مردم در تمامی ولایات کشور از آن منفعت ببرند. قبلا از کشف ذخایر آهن و مس در افغانستان گزارش داده شده بود، اما حالا جیولوژیست‌ها ذخایر دیگر را مانند لیتیوم و طلا در افغانستان کشف کردند. مقامات میگویند فرصت‌ها در خصوص معادن غنی افغانستان میتواند این کشور را کاملا از فقر بیرون کند. در ادامه تطبیق فیصله‌های جرگه ملی مشورتی صلح، رئیس جمهور افغانستان امروز در اجلاس در کابل گفت که شورای عالی صلح را به شرکت شخصیت‌های نخبه این کشور تأسیس خواهد کرد. به گفته دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان، به همین منظور امروز اجلاس به شرکت هیئت رهبری جرگه ملی مشورتی صلح و رؤسای کمیته‌های 28 گانه این جرگه در قصر ریاست جمهوری افغانستان راه اندازی شد. در این اجلاس فیصله شده تا شورای عالی صلح به منظور پیشبرد مصالحه با مخالفین ایجاد شود و به کارش آغاز کند. اعضای جرگه ملی مشورتی صلح در ماده 11 قطعنامه خود خواستار ایجاد شورای عالی صلح شدند تا فیصله های این جرگه به صورت درست پیگیری شود. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان گفته که نظریات شرکت کننده های این نشست در مورد تأسیس شورای صلح جمع‌آوری شده و قرار است این شورا به زودی ایجاد شود. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در نتیجه درگیری‌های مسلحانه 24 ساعت گذشته در برخی از مناطق کشور 10 تن از سربازان پلیس کشته شدند. در اعلامیه وزارت داخلی افغانستان آمده است که در این حوادث 7 تن از سربازان پلیس ملی افغان نیز زخم برداشتند. به نقل از وزارت امور داخلی، این رویدادها در ولایت دایکندی و پکتیکا صورت گرفته است. در اعلامیه همچنان از کشته شدن 29 تن از مخالفین و بازداشت 10 تن دیگرشان نیز خبر داده شده است. مقامات افغان میگویند که سفر رئیس جمهور کرزی به ولایت قندهار اطمینان‌های تازه‌ای را در مورد تأمین امنیت و تقویت برنامه‌های بازسازی در این ولایت به وجود آورده است. وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که باشندگان ولایت قندهار نیز به رئیس جمهور کرزی اطمینان دادند که در زمینه استقرار ثبات در این ولایت و تطبیق پلان صلح در سراسر کشور همکاری همه‌جانبه می‌کنند. به گفته وی، رئیس جمهور کرزی اطمینان داده است که در عملیات در قندهار صرفا نظامی نخواهد بود، بلکه تقویت ادارات محلی و همچنان بازسازی از اولویت‌های اساسی این عملیات است. سازمان ملل متحد میگوید بیش از 5900 طفل افغان پارسال از طریق راه‌های قاچاقی وارد اروپا شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در یک گزارش که امروز نشر شد گفته است که اطفال بیشتر از پیش در نتیجه بدتر شدن وضعیت زندگی از وطنشان فرار می‌کنند. این اداره میگوید اطفال از طریق والدینشان مجبور می‌شوند تا برای کسب پول همراه با قاچاقبران کشورشان را به قصد اروپا ترک گویند و این پول را دوباره به خانواده‌هایشان به افغانستان بفرستند. به نقل از این گزارش تقریبا نیم افراد زیر سن که طی سال گذشته در اروپا تقاضای پناهندگی کردند جوانان افغان بودند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پاکستان حمایت از گروه طالبان را رد کرده است. یک سخنگوی اردو این کشور گزارش ها درباره این که اداره استخبارات پاکستان یعنی آیسای حامی عمده گروه طالبان در افغانستان است، گزارش های تخریبی خوانده است. در گزارش کسوی پوهنتون اقتصاد لندن پخش شده، اداره آیسای بعد تمویل آموزش و پناه دادن طالبان مسلح متهم شده است. جنرال اطهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که تلفات اردو و اداره اخبارات این کشور در جریان جنگ با تروریسم خود در این مورد سخن میگوید. او این اتهامات را به اساس و مخرب خوانده است. قماندانان شورشیان ادعا میکنند که آیسای رسما در شورای رهبری طالبان موسوم به شورای کویته یا عضویت دارد و یا هم بر آنها نظارت میکند. وزارت صحت قرقیزستان میگوید تعداد کشته شده های برخورد های 4 روزه میان ازبک ها و قرقیز ها حداقل به 118 تن و 1600 زخمی رسیده است. بر اساس گزارش ها ده ها هزار تن از اقلیت های ازبک نژاد از سرحد این کشور گذشته و به ازبکستان پناه بردند تا از حملات گروه های قرقیزی مسئول باشند. این ازبک ها اتهام وارد کردند که قرقیز ها دارایی های آنها را با آتش کشیدند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در ملاقات امروزشان در لوکزامبورگ با پخش اعلامیه از تمامی جوانب در قرقیزستان خواستند تا از خود خویشتنداری نشان داده و گفتگوها را ادامه بدهند. معاون قماندان سپاه پاسداران ایران میگوید که سربازان آنها هیچ پلان برای مشایعت کشتی های کمکی به غزران ندارند. جنرال حسین سلامی امروز گفت گزارشات در مورد اینکه نیروهای دریایی این کشور آمادگی دارند تا کشتی های امدادرسانی به غزه را کمک کنند نادرست است و به گفته او چون این پلان روی دست نیست. در این حال ایران گفته که یکی از دو کشتی امدادرسانی به غزه را روز یکشنبه فرستاده و انتظار می رود کشتی دیگر را به روز جمعه به غزه بفرستد. کاترین هشتم رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید که سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران را برای مذاکرات دعوت کرده است. این دعوتنامه هشتم و جلیلی در حال فرستاده می شود که اتحادیه اروپا در نظر دارد تا تحریم های تازه علیه ایران به خاطر برنامه هسته‌ایش را وضع کند. قرار است وزرای خارجه اتحادیه اروپا در ملاقات امروزشان در لوکزامبورگ بحث کنند که کدام موارد دقیقاً باید توسط اتحادیه اروپا هدف قرار گیرد و سپس انتظار می‌رود که آنها تحریم‌ها را به صورت رسمی در اجلاسی که به تاریخ 17 جون در بروکسل برگزار می‌شود اعلان کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته گذشته چهارمین قطعنامه تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را تصویب کرده بود. و در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در افریقای جنوبی، همین اکنون مسابقه میان تیم‌های ژاپن و کامرون ادامه دارد. این مسابقه تا حالا با نتیجه 0-0 پیش می‌رود. پیش از این تیم هالند در بازی که ساعت پیش خاتمه یافت 2-0 تیم دنمارک را شکست داد. ایتالیا که در مسابقات جام جهانی سال 2006 میلادی قهرمان شده بود، ساعت 11 امشب با وقت افغانستان با پاراگوئه مسابقه خواهد کرد. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com. و حالا خبرهای ورزشی و اقتصادی از فرشتن ندا.
بر اساس گزارش‌ها در نتیجه وقوع حریق در فابریکه نساجی صدها هزار دلار آمریکایی به یک شرکت خصوصی ضرر وارد گردیده است. گزارش شده است که در نتیجه این رویداد به مجتمع تجارتی جاوید حدود 700 هزار دلار آمریکایی ضرر وارد گردیده است. تاکنون علت اصلی وقوع حریق روشن نشده است و ضرر وارد شده به فابریکه نساجی نیز ارقام در دست نیست.
کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که ورزشکاران افغان در مسابقات بین المللی حسن نیت که در هندوستان راه اندازی گردیده بود توانستند 15 مدال طلا را به دست بیاورند. فدراسیون تکواندو افغانستان با انتشار اعلامیه در مورد گفته است که تکواندو کاران افغان در این حال توانستند 7 مدال نقره و 6 مدال برنز را نیز به دست بیاورند و به این ترتیب مقام قهرمانی این مسابقات را از آن خود بسازند. رقابت‌های جام جهانی فوتبال که به تازگی آغاز گردیده است از طریق چندین شبکه تلویزیونی خصوصی به طور زنده به نشر می‌رسد. در این حال سرویس‌های خبری، شبکه‌های رادیویی، روزنامه‌ها و تلویزیون‌ها تازه‌ترین تحولات این رویداد ورزشی را منعکس می‌سازند. صدها هزار تن از جوانان افغان و سایر علاقه‌مندان فوتبال نیز بازی‌ها را دنبال می‌کنند و در انتظار نتایج بعدی رقابت‌ها هستند.
اینجا رادیو آزادی، ساعت 6:40. در جریان 20 دقیقه دیگری که با ما هستید از این تحولات گزارش هایی را میشنوید. موجودیت معادن ارزش 1 تریلیون دلار در افغانستان شناسایی شده است. بدون پرداختن به ریشه های تروریسم در بیرون از افغانستان، به گفته حکومت مبارزه با تروریسم موفق نخواهد شد. حکومت تندرو ایران خانه یک روحانی مذهبی ایران را محاصره کرده است و تعداد کشته شدگان برخوردهای 4 روزه میان ازبک‌ها و قرقزها به بیش از 100 نفر و شمار زخمی‌ها به حدود 1600 زخمی رسیده است. از سوالات دیگر هم گزارش داریم، ما را همراهی کنید. طوری که در خبرها شنیدید، در افغانستان به ارزش صدها میلیارد دلار معادن شناسایی شدند. یک تیم مشترک زمینشناسان و مقام‌های پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در تحقیق دریافتند که این معادن در برخی از نقاط افغانستان پنهانند. معادن شامل موادی هستند که در صنعت معاصر از ارزش فوق‌العاده برخوردار می‌باشند. روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد که در این مورد به حامد کرزی هم معلومات داده شده است. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
ژئولوژیستان آمریکا در افغانستان از کشف ذخایر طبیعی به ارزش بیشتر از 1 تریلیون دلار خبر می‌دهند. به گفته کارشناسان امور ژئولوژی، این ذخایر طبیعی که شامل آهن، مس، طلا، نیوبیوم، کوبالت و لیتیم می‌باشد، مقدار آن به حد زیاد است که افغانستان جنگ زده را می‌تواند به کشور صادرکننده ذخایر طبیعی مبدل کند. ذخایر طبیعی افغانستان برای صنعت پیشرفته در جهان بسیار مهم می‌باشند و به باور مقامات آمریکایی این امر موجب آن خواهد شد تا افغانستان به یکی از مراکز مهم استخراج معادن در جهان مبدل شود. مقامات بلندپایه وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که ذخایر لیتیم در این کشور به اندازه‌ای می باشد که با استخراج آن افغانستان مانند عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت در جهان است و بزرگترین صادرکننده لیتیم مبدل خواهد شد. لیتیم آن ماده‌ای است که در چارج کردن بطری‌های موبایل، کامپیوترهای لپ‌تاپ، موتورهای برقی و سایر وسایل الکترونیکی از آن استفاده می‌شود. این سرمایه بزرگ معادن توسط یک تیم کوچک از مقامات وزارت دفاع و ژئولوژیستان آمریکایی کشف شده که در این مورد به حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز معلومات دادند. جنرال دیوید پتریوس، قماندان قرارگاه مرکزی نیروهای آمریکایی، به نیویورک تایمز گفته است که افغانستان معادن قابل توجهی دارد، اما در این مورد پرسش‌های وجود دارد. اما به گفته وی، به هر صورت این منابع قابل توجه‌اند. روزنامه به نقل از جلیل جو میرانی، مشاور وزارت معادن افغانستان، نوشته است که این معادن به ستون فقرات اقتصاد این کشور مبدل خواهند شد. در تحقیق مشترک وزارت دفاع و ژئولوژیستان آمریکایی گفته شده که بزرگترین ذخایر مس و آهن در حال حاضر در افغانستان کشف شده و احتمالاً موجود است که افغانستان به بزرگترین صادرکننده مس و آهن مبدل شود. همچنین تحقیقات نشان می‌دهند مناطق جنوب افغانستان معادن بزرگ نیوبیم و طلا را در خود جا داده است. در ماه روان این تیم سروی را در نمکزارهای در غرب افغانستان انجام داده و باور بر این است که بزرگترین ذخایر لیتیم در این مناطق نهفته است. مقامات پنتاگون گفتند تحلیل‌های اولیه نشان می‌دهد که در یک محل در ولایت غزنی ذخایر لیتیم با پیمانه ذخایر لیتیم در بولویا است. البته بولویا دارای بزرگترین ذخایر این ماده کمیاب در جهان است.
از کشف معادن ارزش صدها میلیارد دلار توسط یک تیم مشترک زمینشناسان و مقامات پنتاگون در افغانستان شنیدید. امید مرزبان با جواد عمر، سخنگوی وزارت معادن و صنایع، در این باره گفتگوی کوتاهی دارد.
و این مطالعاتی که صورت میگیره، تحقیقاتی که صورت میگیره در تفاهم و در هماهنگی با دولت جمهوری اسلامی افغانستان صورت میگیره. قسمی که برای شما هم روشن است و مردم آلودگی را تحقیقات و مطالعات تخنیکی روی ذخایر طبیعی معدنی افغانستان در گذشته ها می صورت گرفته بود و این تحقیقات حدود 5 درهم سابقه داره، اما مطالعات تخنیکی تازه که صورت گرفته نشان میده آنچه که ارزیابی در گذشته صورت گرفته بود، افغانستان بیشتر از آنچه که تخمین شده بالاتر از این ذخایر معدنی برخوردار است که بدون شک استخراج از این معادن و استفاده از این معادن در رشد اقتصادی افغانستان و رشد اقتصاد مردم افغانستان
بله، این تحقیقات نشان میده که یا ثابت میسازه که وزارت معادن افغانستان مهمترین نقش را میتونه در انکشاف کشور بازی بکنه. پلان شما و طرحهای شما به خاطر استخراج هرچه زودتر این معادن و هرچه زودتر آغاز کار روی این معادن به کجا رسیده و چه تلاش ها و پلان های شما دارین؟
کار روی پروسیجر های تازه و جدید آغاز شده و ما آرزوی حضیر داره روی او معادنه که تحقیقات و مطالعات تکمیل شده تا 6 ماه آینده ما ایره در معرض داوطلبی قرار بدیم و در خدمت استخراج از این معادن اقدامات عملی صورت بگیره و این برنامه های کاری وزارت معادن تشکیل میده و ما آرزوی حضیر داریم تا امکانات رشد اقتصادی را از ذخایر معدنی افغانستان که سرمایه ملی مردم افغانستان است ما بتونیم تامین بکنیم.
جواد عمر سخنگوی وزارت معادن و صنایع افغانستان بود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
حکومت افغانستان میگوید عدم پرداختن به منابع و ریشه های تروریسم در بیرون از افغانستان پیروزی در مبارزه با تروریسم را در داخل افغانستان مشکل میسازد و این تلاش ها موفقیت نخواهد داشت. این موضوع را سخنگوی حامد کرزی امروز در کابل به خبرنگاران ابراز کرده گفت. در گزارش تازه مکتب اقتصادی برتانیا در خصوص همکاری اداره استخبارات پاکستان با طالبان مسلح نکات است که باید روی آن تحقیق صورت بگیرد و ای بار دیگر جان خواست به پناهگاه های تروریسم در خارج از افغانستان افغانستان توجه کنند. تفصیل بیشتر در گزارشی از برشنا نظری.
در ادامه بحث ها در خصوص ریشه های بیرونی تروریسم و تاثیرات آن در افغانستان، مقامات دولتی افغان یک بار دیگر با گرفتن انگشت به طرف پاکستان میگویند که باید پناهگاه های تروریستان و منابع تمویل آنان در آن کشور و سایر مناطق از بین برده شود، در غیر آن جنگ با تروریسم در داخل افغانستان موفق نخواهد شد. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان که پس از چاشت روز دوشنبه در کابل در واکنش به گزارش تازه مکتب اقتصادی لندن که از ارتباط سازمان استخبارات پاکستان با طالبان یادآوری کرده است سخن میزد، گفت که باید در مورد این گزارش تحقیق بیشتری شود، اما تاکید کرد که تروریستان در آن سوی مرزهای افغانستان پناهگاه‌های دارند.
پناهگاه‌های تروریستا در خارج از مرزهای افغانستان است و متاسفانه سازمان‌های هستند که مستقیماً با تروریست ها و با مخالفین مسلح حکومت افغانستان روابطی دارند. جنگ با تروریسم در افغانستان فقط در وقتی میتونه مؤثر باشه که منابع تمویل تروریسم که خارج از مرزهای افغانستان است با او به جدیت رسیدگی شود. در غیر از او مؤثریت از این جنگ بسیار کم خواهد بود و به موفقیت نخواهد رسید.
مکتب اقتصادی لندن به تازگی در گزارش گفته است که سازمان استخبارات پاکستان با طالبان مسلح در آن کشور همکاری میکند و حتی در تصمیم گیری ها و مجالس رهبران طالبان سهم میگیرد. این گزارش به نکات زیاده اشاره کرده است که نشان میدهد مراکز اصلی طالبان مسلح و گروه های دهشت افغان در مناطق وسیع از پاکستان قرار دارد، اما این در حالی است که پاکستان همواره چنین گزارش های را رد کرده و گفته است که در جنگ با تروریسم متحد آمریکا و جهان است. ولی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفت که آنان به تلاش‌های خود به هدف ترغیب جامعه بین‌المللی برای از بین بردن پایگاه‌های تروریستان در بیرون از افغانستان ادامه می‌دهند.
برتانیا در مورد افغانستان به حوصله نخواهد شد و در انتظار پیشرفت‌های چشمگیری تا پایان امسال در افغانستان خواهد بود. لایم فاکس وزیر دفاع برتانیا امروز این سخنان را در مرکز تحقیقاتی سلطنتی در لندن ابراز کرد. این سخنان در حال بیان می‌شود که فاکس در سفر ماه گذشته‌اش به افغانستان این کشور را یک مملکت در هم شکسته قرون وسطایی خوانده بود. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
لاین فاکس وزیر دفاع بریتانیا گفت که نمیگذارند افغانستان بار دیگر به مکان امن برای تروریستان مبدل شود. او که در انستیتیوت تحقیقاتی خدمات متحده سلطنتی انگلستان صحبت میکرد افزود که بریتانیا انتظار دارد با تسریع روند آموزش قوای افغان تا پایان امسال شاهد پیشرفت‌های چشمگیر در این کشور باشد. فاکس همچنان با اشاره به پایان یافتن بررسی استراتژی دفاعی این کشور در آخرهای امسال و کسر بودجه این کشور از خواهد تصامیم سخت سیاسی هم هشدار داد. این در حال است که آقای فاکس در سفر ماه گذشتهش به افغانستان با اظهارات در مورد وضعیت فعلی افغانستان و حضور عساکرش جنجال برانگیخت. او گفته بود که می‌خواهد عساکر بریتانیایی به زودترین فرصت ممکن به کشورشان برگردند و همچنان افغانستان را کشور در هم شکسته قرن 13 خوانده بود. اظهارات خوشبینانه وزیر دفاع بریتانیا حالا در مورد افغانستان پس از مسافرت اخیر دیوید کامرون صدر اعظم این کشور به افغانستان صورت می‌گیرد. کامرون در سفرش به افغانستان اعزام عساکر بیشتر بریتانیایی به افغانستان را رد کرد و گفت که آرزوی پیشرفت‌های بیشتر را در افغانستان دارد تا عساکر بریتانیایی بتوانند به کشورشان برگردند. او در کابل گفت که عساکر بریتانیایی یک لحظه بیشتر از ضرورت در افغانستان باقی نخواهند ماند. بریتانیا در حال حاضر تقریبا 9500 عسکر در افغانستان دارد.
در حالی که کمتر از 40 روز دیگر به برگزاری کنفرانس بین المللی کابل باقی مانده است، مقامات امنیتی افغانستان از تلاش‌های مخالفان برای برهم زدن این کنفرانس خبر می‌دهند. جنرال قدیمشاه صمیم، قمندان مرکز هماهنگی کابل، امروز در کنفرانس خبری از تهدیدها در برابر کنفرانس کابل سخن گفت و افزود که با مخالفان اجازه داده نخواهد شد تا این کنفرانس را برهم بزنند. احمد جعفر احمدی گزارش دارد که با صدای قمندان مرکز هماهنگی کابل آغاز می‌شود.
دقیقاً دشمن تلاش داره که یک سلسله تهدیدات متوجه کنفرانس بسازه. دشمن و تروریست‌ها و القاعده طبیعی است که طرز عمل طرز فعالیتشان راکت پراگنی است و عملات انتحاری است و سبوتاژ جرگه و گپاست که ما امیدوار هستیم که به گپا موفق نشوند. ما تمام تدابیر امنیتی را که در رابطه بود روی دست گرفتیم. ان شاء الله ما امیدوار هستیم که بخش‌های امنیتی ما به خاطر جلوگیری قبل از وقوع و بخش‌های امنیتی ما در بخش فیزیکی از اون تدابیر خوب داشته باشند.
نشست کابل دنباله کنفرانس لندن است و به هدف جلب کمک‌های تازه بین المللی با افغانستان به تاریخ 29 سرطان سال جاری در کابل برگزار می‌شود. مقامات افغان در حال از تلاش‌ها جهت اتخاذ تدابیر لازم امنیتی برای تأمین امنیت کنفرانس کابل خبر می‌دهند که تعدادی از آگاهان تدابیر امنیتی اتخاذ شده به خاطر جرگه ملی مشورتی صلح را ناکافی می‌خوانند. در این حال شماری از کارشناسان بخش امنیتی افغانستان میگویند مخالفین در صفوف اردو و پلیس ملی افغانستان نفوذ دارند و با گفته آنان این مسئله سبب می شود تا تلاش ها به خاطر تامین امنیت کنفرانس بین المللی کابل با دشواری های همراه باشد. اما چه باید کرد تا حادثه نظیر روز برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح در مراسم کنفرانس کابل تکرار نشود؟ جنرال عبدالواحد طاقت، یکی از کارشناسان افغان، در پاسخ چنین گفته است:
هرگاه ما بخواهیم که امنیت کنفرانس را بگیریم، اولتر از این در طی در روز تمام منصوبین و اراکینی که معذب میشه به تامین امنیت کنفرانس باید اول ابی کسارا کلگی تشخیص شوه، دقیق از فیلتر تیر شوه و اینا ما مطمئن شویم که اینا به دشمن هیچ نوع هیچ گونه روابط نداره، ولی وطن خود دوست داره. وقتی که مطمئن شدیم بعد از او قرارگاه های مشترک گیر شوه.
مجله خبری رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان برای بار دوم معاونان ارگان‌های امنیتی را که برای ارائه معلومات در رابطه با تامین امنیت انتخابات ولسی جرگه به شروع آمده بودند نپذیرفت. نماینده‌های مردم میگویند معاونان این نهادها معلومات کافی در این مورد ندارند و باید خود مقام‌های ارگان‌های امنیتی به جلسه شورا حضور بیابند و در زمینه توضیحات بدهند. گزارشی از سید فتح محمد بها داریم که با صدای میرویس یوسفی معاون ولسی جرگه آغاز می‌شود.
به اتفاق قرار فیصله شد تا مقام های امنیتی افغانستان به روز چهارشنبه به جلسه عمومی ولسی جرگه آمده و در رابطه به تامین امنیت انتخابات معلومات بدهند. ما اجندای دیگر نداریم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز تامین امنیت روز انتخابات 27 سنبله ولسی جرگه را از عمدترین مشکلات فراراه این انتخابات خوانده است. این کمیسیون به نهادهای امنیتی کمتر از 20 روز مهلت داده تا در رابطه به تامین امنیت حدود 20,000 محل رایدهی در سراسر کشور که از سوی کمیسیون انتخابات به آنها فرستاده شده است اطمینان دهند. از سوی دیگر شماره از اعضای ولسی جرگه میگویند ارگان های امنیتی کشور به تنهایی توانایی تامین امنیت انتخابات ولسی جرگه را نداشته و نقش کلیدی در این خصوص به دست نیروهای بین المللی است. فوزیه کوفی یکی از نماینده های مردم میگوید که در این زمینه باید قماندان عمومی نیروهای خارجی در کشور به ولسی جرگه توضیحات بدهد.
ما پیشنهاد میست که مسئله اساسی پیش کسایی است که در افغانستان به اصطلاح گفت اول میزنن. چرا شما در این مجلس آقای کریستال یا دیگرا که به اصطلاح در رهبری قرار دارند چرا شما اونا رو نمیخواید؟ بس امنیت فراتر از توان سرپرستایی که دو روز نمیشه رفتن، فراتر از توان از اوناست.
تامین امنیت از بزرگترین مشکلات در افغانستان به شمار می رود که افغان ها نه تنها در روزهای انتخابات بلکه در زندگی روزمره نیز از آن نگران هستند. پیش از این ارگان های امنیتی افغانستان اطمینان دادند که از همین اکنون کار بالای پلان وسیع امنیتی انتخابات آغاز گردیده است. با آنکه جزئیات در مورد این پلان ارائه نشده است، اما گفته می شود که برای تامین امنیت انتخابات از نیروهای بین المللی نیز کمک خواسته می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 6:55 دقیقه ادامه گزارش ها والا درنگ داریم به حوادث قرقیزستان. به اساس گزارش ها 10,000 نفر از اقلیت های ازبک نژاد از سرحد این کشور گذشته و به ازبکستان پناه بردند تا از عملات گروه های قرقیزی مسئول باشند. این ازبک ها اتهام وارد کردند که قرقیز ها دارایی های آنها را با آتش کشیدند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در ملاقات امروز خود در لوکسامبورگ با پخش اعلامیه از تمامی جوانب درگیر در قرقیزستان خواستند تا از خود خشتند داری نشان دهند و گفتگوها را ادامه بدهند. جزئیات بیشتر را مصطفی صدیقی دنبال کرده است.
بله ملیا جان، همونطور که شما گفتین مقام‌های صحت قرقیزستان حالا میگویند که در آشوب‌های قومی که 4 روز قبل آغاز شد تا حالا 118 تن کشته و 16 سر تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها 10,000 ازبک از ولایت‌های اوش و جلال آباد به خاطر حملات گروه‌های قرقیز از طریق سرحد به ازبکستان فرار کردند. گروه‌های قرقیز به کشتار ازبک‌ها و حریق دارایی‌های آنها متهم شدند. رزبای عبدالرحیموف خبرنگار بخش قرقیزی رادیو آزادی در ولایت جلال آباد قرقیزستان میگوید که نشانه از کاهش تنش ها به چشم نمی خورد. چندین بار صدای تیراندازی را در جاده های عمده شهر شنیدم. همچنان این صداها در اطراف ساختمان ولایت جلال آباد به گوش رسید. همچنان صبح امروز دیدم که هتل و رستوران نوروز و کافی شیرین به آتش کشیده شدند. دیدم که ماموران اطفایه میکوشیدند تا حداقل حریق یک خانه شخصی را خاموش کنند. خبرنگار ما در محل میگوید که جمعیت بزرگ مردم که بسیاریشان جوانان هستند در مرکز شهر گرد هم آمدند. آنان قادریان بطروف از قانونگذاران سابق و رهبر جمعیت ازبک را به تحریک این خشونت ها در ماه گذشته متهم کردند. اداره شهر جلال آباد که مسئول وضع قیود بر گشت و گذار است به رادیو آزادی گفت که جریان برق و گاز را به خاطر جلوگیری از حریق عمدی در این شهر قطع کرده. از تیراندازی ها در شهر اوش، دومین شهر بزرگ قرقیزستان که مرکز این نارامی های مرگبار است، هم گزارش شده است. بسیاری از 118 نفر در همین شهر کشته و خانه ها و مراکز تجارتی ویران شدند. در این حال کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داده است که وضعیت بشری در جنوب قرقیزستان بحرانی می شود. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که اتحادیه اروپا در مورد این بحران خیلی نگران است. برایم بسیار مهم است که نظم را در قرقیزستان اعاده کنیم. وضعیت در اینجا خیلی خطرناک و دشوار است. از سوی دیگر بر اساس گزارش‌ها روسیه اعزام کمک‌های نظامی به قرقیزستان را بررسی می‌کند. قبلا مقام‌های روسی تقاضاهای روزا آتنبایوف رهبر حکومت موقت قرقیزستان را در این مورد رد کرده بودند. با گزارش خبرگزاری اینترفاکس، دیمیتری مدودوف رئیس جمهور روسیه گفته است که درگیری‌های قومی باید به زودترین فرصت ممکن متوقف و نظم اعاده شود. از این بدترین خشونت ها ظرف دو دهه اخیر در قرقیزستان خوانده شده است. حکومت موقت قرقیزستان هواداران قرمان بکباقیف رئیس جمهور برکنار شده این کشور را به راه اندازی این خشونت ها متهم کرده اند. حکومت به رهبری باقیف در ماه اپریل امسال در قیام مردمی که با کشته شدن بیش از 80 تن به همراه بود سقوط کرد.
رادیو آزادی
معلومات تازه به طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان عزیز، گزارشی هم داشتیم در رابطه به اینکه تندروان خانه یک روحانی مذهبی ایران را در شهر قم محاصره کردند و این اقدام زمانی رخ داد که مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالف حکومت، به دیدن آیت الله یوسف ثانی رفت و ثانی در انتخابات سال گذشته ایران از میر حسین موسوی و مهدی کروبی حمایت کرده بود. این گزارش را در برنامه‌های فردا پخش می‌کنیم چون فرصتی برای پخش آن باقی نماند. با پایان برنامه‌های امروز می‌رسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی طاهر روشن، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان و کامتان و حق یارتان باشد.